نہ فرشتہ جانے. درنو اوریدونکو السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي راتلونکو اونۍ به د سولې لپاره مهم ګامونه واخلي. غزنی کې وزګار ځوانان وایي بیکاری دوی لیواله کړي چې نشو یا وسلوال مخالفت ته مخه کړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د کورونا د خپرېدو له کبله په نړۍ کې د جګړې ته ژر تر ژره درېدو غوښتنه کړې. د لمړنۍ او ساته پښتو خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. تخنیکی چارې میر احمد ساپای مختوړي. مخکې له دې چې راپورونه تراشو خبرونه اورو. په پایل کې د مهمو خبرونو سرټکی. امریکا تور پورې کړی چې طالبانو له حمله القاعده شبکې سره خپلې اړیکې ساتلې. سپینه ماڼۍ وایي که ثابت شي چې روسیې طالبانو ته پیسې ورکړي، مسکو ته به سخت ځواب ورکړي. او دوه سویډنیان د مخدره موادو د قاچاق په تور په ایران کې نیول شوي دي. د خبرونو تفصیل. د امریکا د دفاع وزارت وایي په افغانستان کې د القاعده سیمه ییزې شبکې له طالبانو سره خپلې اړیکې ساتلې. د هغې موافقې له مخې چې د فبروري په 9 د قطر په پلازمینه دوحه کې طالبانو له امریکایانو سره وکړه، طالبانو دا منلې وه چې دوی له القاعده سره اړیکې پرې کوي. خو د امریکا دفاع وزارت پرون په هغه راپور کې چې د کانګرس لپاره یې چمتو کړی دی وویل چې د سولې تر موافقې راوروسته هم طالبانو د القاعده شبکې له دې ډلې سره چې د هند د نیمې وچې لپاره کار کوي اړیکې ساتلې. ملګرو ملتونو هم تیره میاشت په یو راپور کې ویلي وو چې طالبان لا هم له القاعده سره نږدې اړیکې لري. طالبانو د ملګرو ملتونو راپور رد کړی خو د امریکا د دفاع وزارت د راپور په اړه یې تر اوسه څه نه دي ویلي. د سپینې ماڼۍ ویاند رابرت اوبراین وایي که چیرته دا راپورونه تایید شي چې روسیې طالبانو ته د دې لپاره انعام ورکړی چې په افغانستان کې امریکایي ځواکونه او د هغوی متحدان ووژني، امریکا به سخت ځواب ورکړي. ښاغلی اوبراین دا خبره پرون په واشنگټن کې خبریالانو ته وکړه خو په دې اړه یې نور تفصیل ورنه کړ. تر دې مخکې پرون په واشنگټن کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو د همدې موضوع په اړه د یو خبریال د پوښتنې په ځواب کې وویل
When we see credible information that suggests that the Russians are putting
دای وای کله چې موږ داسې کره معلومات ترلاسه کړو چې روسان د امریکایانو ژوند په خطر کې اچوي، نو موږ به په جدي توګه ځواب ورکړو. لکه تاسو چې وویل، موږ به خبرداري ورکوو، موږ به خبرې ورسره کوو. زه فکر کوم چې ځواب به خامخاوي او ورکوو به یې. نیویورک ټایمز ورځپاڼې تیره جمعه راپور ورکړ چې د روسیې پوځي استخباراتو د امریکا د وژلو لپاره طالبانو ته انعامونه ورکړي دي او دا راپور د فبروري په میاشت کې له ولسمشر ټرمپ سره شریک شوی دی. تر دې راوروسته ښاغلی ټرمپ تر سخت فشار لاندې راغلی. د سپینې ماڼۍ ویاند اوبراین وویل چې د امریکا مرکزي استخباراتو یو غړي ولسمشر ټرمپ ته په دې اړه شفاهي خبره کړې او په لیکلې بڼه یې څه نه دي ورته ویلي. بلورتا ټاکل شوی د امریکا لوړپوړي استخباراتي چارواکي نن پنځشنبه د همدې راپور د وضاحت لپاره د قانون جوړونکو یوې غونډې ته وضاحت ورکړي. خبرونه له ازادۍ رادیو نه اوري. د کونړ چارواکي وایي د دغه ولایت هندواڼې په ګاونډي ولایتونو کې سږ کال ښه بازار لري چې له امله یې په بزګران چله عمله به بزګران په لسګونه میلیونه افغانۍ ګټه وکړي. د کونړ د کرنې ریاست مشر نجیب الله عادل د چهارشنبه په ورځ په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
تقریبا کونړ ولایت کې سکل زر جریو پورې اندوانه کرل شوې ده او لسګره ټنه حاصلي ورکړې ده. مجموعي عاید 24 میلیونه افغانۍ د خانم ته ورسېږي.
د چارواکو په وینا کونړ ته د کرهنې نوي ماشین آلات وارد شوي دي او په وروستیو کلونو کې بڼوالۍ ته پاملرنه زیاته شوې ده چې د نارنج، مالټې او لیمو تر څنګ په میلیونونو افغانۍ د چارمغزو او شفتالو پر باغونو لګېدلې دي. دوه سویډانیان د مخدره موادو د قاچاق په تور په ایران کې نیول شوي. دا خبر پرون تسنیم آژانس ورکړ چې د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب اړوند آژانس دی. دغه آژانس ویلي چې چارواکو ډیره اندازه مخدره مواد او مصنوعي خطرناک نشه یي مواد هم ترلاسه کړي. په راپور کې دا نه دی ویل شوي چې دا مواد او دا کسان چیرته نیول شوي. له افغانستانه د ایران له لارې مخدره توکي اروپا ته قاچاقیږي، خو تهران په دې تورن شوی چې لویدیځوال د دې لپاره نیسي چې له هغوی څخه د څېړنو پر مهال د یوه امتیاز په توګه استفاده وکړي. او د بشري حقونو فعالانو او د رسنیو څارونکو د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان څخه وغوښتل چې هغه مسوده تصویب نه کړي چې د بیان د ازادۍ مخه نیسي. د تاجکستان پارلمان تیره میاشت موافقه وکړه که څوک د کرونا په اړه دروغ معلومات د رسنیو، انټرنیټ یا ټولنیزو رسنیو له لارې خپروي، هغوی به جریمه کیږي او تر 15 ورځو به په توقیف کې وي. اوس دا مسوده ولسمشر ته د تصویب لپاره استول شوې. په نیویارک کې میاشتې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د سه شنبې په ورځ په یوه بیان کې وویل چې په دې مسوده کې دا روښانه نه ده چې د کووید 19 ناروغۍ په اړه دروغ معلومات به څرنګه معلومیږي، او د قانون په مټ چارواکي دا واک ترلاسه کوي چې د دې ناروغۍ په پلمه سانسور وکړي. د خبریالانو د خوندیتوب د ټولنې د اروپا او مرکزی آسیا همغږي کوونکې ګلناز وویل چې ولسمشر رحمان باید د دې مسودې له تصویبه ډډه وکړي. په پاریس کې میشتې د بې پولې خبریالانو ټولنې هم ورته اندېښنه ښکاره کړې. په تاجکستان کې د رسنیو د ملي خپلواکۍ ټولنې مشر نوریدین قورشبایوف وویل چې دا قانون به چارواکو ته د ولسمشرۍ تر انتخاباتو مخکې د رسنیو د ځپلو لپاره ډیر واک ورکړي. ټاکل شوې ده د روان کال په وروستیو کې په تاجکستان کې د ولسمشرۍ ټاکنې ترسره شي. خبرونه مو له آزادۍ رادیو واوریدل. دغه خبرونه زموږ په ویب پاڼه کې هم شته، پته ده azadiradio.com. سولتا د افغان ولسمشر نوی ګامونه راتلونکي ونې هم د سیمې له هیوادونو سره خبرې کوي او هم د زندانیانو د خوشی کېدو برخلیک معلوموي.
مال ټول بنسټونه نغښتلې دي چې هغه باندې چې طالبانو موافقه کوي باید آخر ته ورسي، یعنی نهایي شي.
په برچی کې د بې پولې ډاکټرانو روغتون تر خونړي برید یوه نیمه میاشت وروسته بیا پرانستل شو، خو کارکوونکي یې کم دي.
او امکانات را که MSF با 300 و بالای 360 نفر
امی روغتیا وزارت تداویل لرو چه وران دی پدی روختون که نگدی 300 کسان پا کارخته و هغه هم دی بی برخی لپاره خووست در طول روختون لپاره سلویخ کچا کفایت نکوی.
ملګرو ملتونو د کرونا ویروس د خپرېدو له کبله په نړۍ کې د درې میاشتنی اوربان غوښتنه وکړه. غزنی کې بیا وزګار ځوانان د کار له نشټوالي شکایت کوي.
چوغایوی متاتکی غلکی ار لوبک ار مشکلات جوړوی د وزب خپل داسیمه د ارس زب خپل مخامخیم.
نور مسائل همشته. دویمه نیمایي بشري حقوقونو او ژوند په شیبو کې پروګرامونو ته ځانګړې شوی. هیله ده تر پایمو ملتیا وکړي. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د افغانستان حکومت د سولې لپاره راتلونکي اونۍ دوه مهم ګامونه اخلي. ولسمشر اشرف غنی وویل د سیمې له هیوادونو سره به پر افغان سولې خبرې وشي او د طالبانو د بندیانو برخلیک به معلوم شي. طالبانو هم ویلي دي چې د سولې له تړون سره سم که د دوی ټول زندانیان خوشي شي دوی د سولې خبرو ته چمتو دي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د سیم له هیوادو سره د افغان سولې په اړه خبرې وکړي. په دې اړه د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی تیره شپه د افغانستان ملي راډیو تلویزیون ته په ځانګړې مرکه کې وویل
راتلونکی اونۍ کې به یو بس له اتلسو ګاونډیانو سره نږدې او لرې کېږي او د هغه په شا کې به بینالمللي ټولنې سره بیا بحثونه کېږي، ځکه سوله دوه برخې لري. یو هغه مذاکرات چې په میز باندې کېږي، یو هغه مذاکرات چې د میز نه اخواته کېږي.
د دې بحث تر څنګ به راتلونکي اونۍ د افغان حکومت او طالبانو د پاتې بندیانو د تبادلې لړۍ چټکه شي. تر اوسه د افغانستان حکومت شاوخوا 400 طالبان له زندانونو خوشي کړي دي او طالبانو د افغان حکومت په سلګونو کسان آزاد کړی دي. د فبروري په 9 چې د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې تړون وشو، د هغې له مخې افغان حکومت باید نږدې 5000 طالبان له زندانونو آزاد کړي او طالبان تقریبا 1000 تنه د حکومت بندیان خوشي کړي. د بندیانو د تبادلې په برخه کې په وروستیو کې دا ستونزه پیدا شوه چې د یو شمېر راپورونو له مخې طالبانو د هغو بندیانو د آزادېدو غوښتنه هم کوله چې د حکومت په وینا هغوی په ډېرو خطرناکو تروریستي بریدونو کې لاس درلود. ولسمشر اشرف غني وویل چې د طالبانو د زندانیانو د خوشي کېدو په برخه کې به وروستۍ پریکړه په 2 ورځو کې وشي او دا به معلومه شي چې له 5000 څومره طالبان خوشي کولی شي.
تر یک شنبه پورې مال ټول بنسټونه نغوښتلی دي چې هغه باندې چې د طالبانو موافقه کوو باید آخر ته ورسیږي، یعنی نهایی سي. په عین الحال کې دا بدلون ده، مبادله ده. ټول موږ بندیان چې طالبانو سره دي باید واضح سي چې چیرې دي او څه وخت خوشي کېږي. بې له دې نه چې موږ بندیان خوشي سي دا یو اړخیز نه کېږي.
طالبانو ویلي دي کله چې دوی بندیان آزاد شي دوی په یو اونۍ کې بین الافغاني خبرو ته چمتو کیږي. افغان ولسمشر څرګنده کړه چې مذاکرات به په یو هیواد کې نه وي او دا د حکومت غوښتنه ده چې ټول هیوادونه پکې داخل شي، خو په دې اړه چې لومړی ځل به خبرې چیرته پیل شي ولسمشر غني وویل
دواړه خواوې باندې غږیږي. قوي احتمال دا ده چې لومړی خبرې پر قطر کې وشي. پس له غنه فضل د خدای ډېر هیوادونه دي چې علاقه یې نیولې، مینه یې ښودلې ده، اندونیسیا، ازبکستان، جرمنی، ناروی، چین، روسیه، جاپان باندې نارکولې سو نور باندې.
د افغانستان ولسمشر زیاته کړه چې د سولې لپاره د اسلامي هیوادو د اجماع لپاره همکار روان دی، خو ده په دې برخه کې نور توضیحات ورنکړل.
د سولې لپاره تل دا غوښتنه کیږي چې باید تاوتریخوالی کم شي. طالبان وایي لوی ښارونو کې بریدونه کم کړي، خو حکومت وایي طالبانو لا هم تاوتریخوالی جاری ساتلی. د تاوتریخوالی په لړ کې یو نیمه میاشت وړاندې کابل کې داعش وسلوالو پر یو زیږنتون برید وکړ. په دغه برید کې د میندو او وړو نوې زیږیدلو ماشومانو په ګډون وویستنه ووژل شول. هغه مهال د برید مسؤلیت داعش واخیست، خو حکومت ویل چې دا برید د طالبانو کار دی. اوس له یو نیمې میاشتې وقفې وروسته دغه روغتون بیرته پرانستل شوی، خلک ورته خوښ دي، خو کارکوونکي وایي چې ډیر محدود دي او هغه شمیر کارکوونکي چې په خواو اوس دغه تشکیل روختون ته نه دی منظور شوی. په دې اړه پام وکړئ د اکرام الله اکرام راپور ته.
د هغه روختون دوباره فعالیدل چې نږدې یو نیمه میاشت وړاندې د وسلوالو په یو حمله کې ویجاړ شوی و. د افغانستان د امنیت روغتیا سرپرست وزیر احمد جواد عثماني د دې روختون د بیا پرانستې پر مهال ویل دیوای موږ وتوانیدو چې د موجوده امکاناتو نه په ګټنی د روختون یو وار بیا فعال کړو. اوس مودل ته د کابل د نورو روختونونو نه سلويختنه متخصص ډاکټران، نرسان، قابلګانی او خدمتي پرسونل په کار وګمارل. دیوای یاد پرسونل د کابل د ملالۍ روختون، رابیا بلخی او استقلال روختونونو نه دلته موظف کړی دی. د برچی په سلبستریز ملي روختون د روان مریض کال د سور د میاشتي په درويشتمه ډلېز حمله وشو چې لاملې د نوي زیږیدلو ماشومانو میندو په ګډون ووبشتنه وژل شول او نګدې شل نور ټپيان شول. د حمله په کور دننه او بهر په پراخه کچه وغندل شو. د بی پولي ډاکټرانو موسسي د روختون زیګنتون د برخي د مديريت دند درلود. خلدي خنړي حمله وروسته د موسسي لدی روختون سره خپل مالی مرستي بند کړی. دغه بنسټ په یوې اعلامیه کې ویلي دا پریکړې وروسته له هغه کړي چې پر یاد روختون تر برید یو میاشت وروسته له هم د هغه حمله د انګیزي او یا هم د حمله کوونکو په اړه هیڅ ډول معلومات ترلاسه نشول. خو د امنیت روغتیا سرپرست وزیر وایي چې یاد بنسټ له دغه روختون سره د زینو تجهیزات ومرسته کړي ده. په همدې حال کې د دې روختون یو شمېر کارکوونکي په روختون کې د کارکوونکو له کمښت شکایت کوي. دوی وایي د کارکوونکو کمښت د دې لامل کیږي چې په سمه توګه خدمات وړاندې نشي. د دې روختون کارکوونکي بصیره
او امکانات را کې ام اس اف با 300 بالای 360 نفر
امنیت روغتیا وزارت تداویل لرو چې وړاندې په دې روختون کې نږدې 300 کسان په کار اخته وو. هغه هم د یوې برخې لپاره خو وس د ټول روختون لپاره سلوي کچا کفایت نه کوي او نشو کولای کارونه په سمتوګه پر مخ یوسو.
امکانات با 40 نفر خود ما پیش بتانیم.
خو د دې روختون رئیس عتیق الله قاطی وای چې لستونزو سره سره د دې روختون دوباره پرانستل لوی لاسته راوړنه ده. بشری پلاو به موږ نیمګړتیاوی لرو خو موږ په دې اړه اقدام کړی دی او وزیر صاحب سره مو هم شریک کړی دی. تامې روغتیا وزارت له لوري همدا اوس مالی وزارت ته مکتوب استول شوی چې د دې روغتون لپاره 130 نور بالمقطع کارکونکي ونیسي. انشاءالله په دې سره ستونزه حل کیږي. د برچی په دې سل بستریز روغتون د حملې مسولیت تر دې دمه هیڅ وسلوالې ډلې نه دی منلی. د حمله په کور دننه او په نړیواله کچه وغندل شوه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازي ویلیو په داسې حال کې چې په افغانستان کې د کورونا وایرس ورځ تر بلې د پراختیا په حال کې دی، په روغتیایي مرکزونو حملې د اندېښنې وړ دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو په ټولو خارونو کې په 1290 او په لوی خارونو کې په FM 3.15 خبرونه لري. د اداري فساد په وړاندې د مبارزې د څارنې او ارزونې د خپلواکې کمیټې موندنې ښیي چې د افغانستان تدارکاتي سیستم فساد سره مخ دی. کابل کې د دې کمیټې غړي وایي د شپږ میاشتنۍ موندنو پایله کې د نتیجې ترلاسه کړي، خو د تدارکاتو اداره وایي دوی د خپلو کړنو په اړه ځواب ویونکي دي. نور حال د ډیوی نادر په راپور کې.
د اداري فساد په وړاندې د مبارزې د سارنې او ارزونې خپلواکې کمیټې میک موندنې ښیي چې د افغانستان تدارکاتي سیستم کې اقدامات سیاسي دي او د ډیریو لاسته راوړنو خبر بې بنسټه دی. دا کمیټه وایي چې څېړنه یې څلورو برخو، سیاست، تشکیلاتو، د قراردادونو د پلي کولو د مراحل او روڼتیا برخه کې کړي چې د افغانستان د تدارکاتي سیستم کې 10 موارد ستونزې په ګوته کوي. د دې ادارې د عامه تدارکاتو لوړپوړي سلاکار مرتضی نوري د چاشمبې په ورځ د کمیټې تر راپور ورکولو وروسته ازادي راډیو ته وویل د میک په راپور کې چې کومې خلاګانې او ستونزې په ګوته شوي کولای شي تدارکاتي سیستم کې د فساد او ناوړه ګټه اخیستنې مخه ونیسي.
له دې خلاو په ګټه اخیستنې ناوړه ګټه اخیستونکي کولای شي فساد وکړي او بډې واخلي. زموږ راپور ښیي چې د تدارکاتو ملي ادارې کمیسون او ولایت کې کومې خلاوې دي.
خغلی نوری وایي د میک راپور د لسکسي سیستم لخوا چې کورني او بهرني متخصصین پکې شامل دي په شپږو میاشتو کې جوړ شوی او د ستونزو د حل لپاره سپارښتنې هم پکې شوې دي. د نوموړي په خبره ټیم موندلې چې د افغانستان په تدارکاتي سیستم کې له صلاحیت څخه ناوړه ګټه اخیستنه او فساد موجود دی او د نورو کلونو په پرتله د تړونونو په برخه کې هم فساد کچه لوړه شوې ده. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي تدارکاتو ویان رامین ایاز وایي تدارکاتي سیستم د ستونزو د هواري لپاره لوړان د میکس پرختنی پام کې نیولې دي.
موږ مخکې ورباندې کار شروع کړی دا تر اوسه موږ ښه پیشرفت لرو او پرمختګ ته دغه سفارشونه چې حکومت وړاندیزونه چې میک ادارې موږ ته کړی دا موږ دې باندې ښه لاسته راوړنې لرو او ټولو ته وایو چې موږ همیشه ځواب یو کیو ټولو ته او په وخت کې دوی ته انشاءالله چې خپل ځوابونه ورکوو.
د افغانستان دولتي دسکا کې فساد تل یو جدي ستونزه ګڼل کیږي چې په ملي او نړیواله کچه پرې نیوکې شوې دي. په داسې حال کې چې د حل لپاره د حکومتي چارواکو په ځانګړې توګه د افغانستان ولسمشر لخوا ژمنې ترسره شوې، خو منتقدین وایي چې دا ستونزې لا هم پر خپل ځای پرتې دي.
و موردل چې میک وایي د تدارکاتو اداره له فساد سره مخامخ ده. اداري فساد، کمزوري حکومت ولي او د غراز بیکاری د افغان حکومت هغه کمزوري دي چې تل ورته نړیوال غوتنيسي. د غراز په غزنی کې یو شمیر کارګران وایي دولت دی ورته د کار زمينه برابر کړی. دوی وایي د کار د نه برابرولو لامل ډیر ځوانان د وسلوالو لیکو ته ورزي. په غزنی کې د کار او ټولنیزو چارو ریاست وایي په دغه ولایت کې زرګونه ځوانان بیکاره ګرځي. حبیب الرحمن تاثیر په اړه راپور راکوي.
د غزنی ښار په پرخیت څلور لارې کې سرل مرتلس ګونه کارګران د کار په تمه ولاړ دي. د هر تیریدونکي کسته د تمستر ګوراړوي. مزمل هم د دغه کارګرو لړل دی. د وایي 8 نفر عیال ورپسې دی. لا ورځو ورځو دغه څلور لارې ترازی چې یو څوک کار ته بوزي خو کار نه ور پیدا کیږي.
تیو سړی چې موړ وي خو خپل کور کې نه چې وګای وي متات کی غل کی ار لو باکو ار مشکلات جوړي وي. دا وز خپل داسې ما دی ارس ز خپل مخ مخ یعنی ارس ته زراجه مجبور یو سره کم ته وک نو مخ خپل مارګ بوم دی راضی یو.
دا یوازې مزمل نه دی چې لخپل نیسته او د کار لنشتوالي سر ټکوي، بلکې په دغه ولایت کې پلسکونه نور ځوانان هم لورته برخلیک سره مخ دي. دی وایي د بیروزګارۍ له امله ډیری ځوانان د وسلوالو لیکو ته ځي. عتیق الله وایي تر دولسم ټولګۍ پورې زده کړې کړې خو بیا هم کار نه ورپیدا کیږي. دی وایي هره ورځ زیات څلور لارې ته د کار په مخه راځي خو ناهیلی بیرته کور ته ستنیږي.
بیکاری زیاته ده، خلک په چور چپاول باندې لاس اچوي، په غلا باندې لاس اچوي، حتی خارج ته حرکت کوي. د دولت مخالفینو سره ودری چاره نشته، د دولت مخالفینو سره غنیمت باندې ودری.
عتیق الله وایي داسې کسان هم دلته شته چې کارګر په یو نس ډوډۍ کار ته بیایي او کورنۍ یې وږي ناستې وي.
نفر غلا وای په یو نیم سل پیدا بیا چنه اخر راته وې د غرمې په مړای دی بیا نو زه به د خپل ځان د غرمې په مړای و چلوم، زه به د پامیر ته چي وړم، مجبور ام یا په پلان لاندې نه اوسم یا په لاس په غلا باندې چوم یا به دولت مخالفینو سره ودارم، بل هم هیڅ چاره نشته.
د څوارلس اولادونو پلار جموین هم د کار په تمه ولاړ دی. دی وایي د غزنی له خوګیانو یو ولسوالیو څخه هر ورځ د مزدورۍ په مخه دغه څلور لارې ته راځي. اجموین له دولت غواړي تر څو دغه خلکو ته د کار زمینه برابره کړي چې خلک له بیکاری څخه خلاص او په ناسمو کارونو لاس پورې نه کړي.
داس خلک دي چې په یو نیم سل افغانۍ هم کار ته ځي. زه په خپله په کور کې څوارلس نفر عیال یم، دا څوارلس نفر عیال ته غلا نه سم کولی، بل کار نه سم کولی. باید دولت دې خلکو غم خوري وکړي، یو غم یې وخوري، خدایي یو کار ورته وکړي.
په غزنی کې د کار او ټولنیزو چارو رئیس عبدالباری رحیمی هم په دې باور دی چې په غزنی کې زرګونه ځوانان بیکاره ګرځي. دی وایي دوی اوس یوازې پالیسي جوړونکي دي، خو له بده مرغه کومه داسې پالیسي تر کار لاندې نه لري چې دغه خلکو ته د کار زمینه برابره کړي. غزنی د افغانستان له جګړه ځپلو ولایتونو څخه دی چې ډیری اوسیدونکي یې وزګار او بې وزلي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم راځو نړیوالو موضوعاتو ته. د ملګرو ملتونو امنیت شورا له کورونا ویروس سره د مبارزې لپاره په نړۍ کې د جګړو د سمدستي درېدو غوښتنه وکړه. په دې اړه پام وکړئ د احمد شیبر راپور ته.
امنیت شورا د ټولو غړو له موافقې سره سم پریکړه وکړه چې لږ تر لږه د نوي ورځو لپاره د ټولې شخړې په نړۍ کې ودرېږي. له جګړه مارو څخه د دې اوربند غوښتنه د دې لپاره شوې ده چې د بشري مرستو د رسولو لپاره اسانتیاوې رامنځته شي. د امنیت شورا په پریکړه کې هغه جګړې شاملې دي چې په افغانستان، سوریې، یمن، لیبیا او یو شمېر نورو هیوادونو کې روانې دي، خو پر هغو عملیاتو بندیز نه دی لګول شوی چې د اسلامي دولت یا داعش او القاعده شبکې پر ضد روان دي. په ملګرو ملتونو کې د جرمني سفیر کریسټوف کوسکی چې هیواد یې د امنیت شورا محلنۍ مشر کوي دا پریکړه وستایله او د هغو کسانو لپاره چې په جګړه ځپلو سیمو کې ژوند کوي دا پریکړه هیله بخښونکې وبلله. خو یو شمېر کتونکو د دې پریکړه لیک پر اغېزمنتوب شک وکړ. د امنیت شورا دا پریکړه لیک د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوتیرش د مارچ د درویشتمې نیټې د غوښتنې ملاتړ کوي چې له کورونا ویروس سره یې د مبارزې لپاره کړې وه. ډیپلوماتان وایي امنیت شورا وروسته تر دې پریکړه وکړه چې د امریکا متحده ایالاتونو او چین د روغتیا د نړیوال سازمان په اړه خپل اختلافات په متن کې حل کړل. واشنگتن د کورونا ویروس سره د مبارزې لپاره د روغتیا پر نړیوال سازمان انتخاب کوي. د پریکړه لیک په متن کې چین غوښتل چې د روغتیا د نړیوال سازمان پر اهمیت ټینګار وشي. په پایله کې په متن کې داسې ولیکل شول چې امنیت شورا ژمنه ده چې د روغتیا د نړیوال سازمان د لارښوونو ملاتړ وکړي. متحد ایالاتونو په خپل اعلامیه کې وویل په داسې حال کې د دې پریکړه لیک ملاتړ کوي چې د دې سند په متن کې پر دې ټینګار نه دی شوی چې له کورونا ویروس سره د مبارزې لپاره د سمو معلوماتو ورکول ضروري دي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د می په میاشت کې ویلي وو چې متحد ایالاتونه به د روغتیا له نړیوال سازمان څخه ووځي. ټرمپ تور پورې کړی دی چې دا سازمان د چین پلوي کوي او د هغو ناسمو معلوماتو په خپرېدو کې برخه اخیستې ده چې د کورونا ویروس په اړه چین خپره کړي دي، خو د روغتیا نړیوال سازمان دا راپورونه رد کړي دي. کورونا ویروس د لومړي ځل لپاره تیر کال د دسمبر په میاشت کې د چین په ووهان ښار کې پیدا شو او له هغه ځایه نورې نړۍ ته خپور شو.
آزادي رادیو. د ملګرو ملتونو د نفوس ادارې په نړۍ کې لنجونو سره د لږ تر لږه 1900 موزرو چلندونو په لړ کې په زوره او په کم عمر ودونه سنتول او پنجونو هلکانو ته ترجیح ورکول د بشري حقونو لوی سرغړونې بللې. په دې راپور کې ویل شوي چې میلیونونه نجونې په دې خاطر ترې تم کیږي او وژل کیږي چې ولې نجونې پیدا شوي. اسمت ساروان په دې اړه دغه راپور برابر کړی.
هر کال میلیونونه نجونې داسې کارونو ته اړېستل کیږي چې له جسمي او روحي پلوه هغوی ته زیان لري، او دا کار له دې سره سره کیږي چې کورنۍ، دوستان او ټولنې پرې پوره پوهیږي. دا خبره د ملګرو ملتونو د نفوسو ادارې په 2000 میلادي کال کې د نړۍ د نفوسو د وضعیت په اړه په خپل تازه راپور کې کړې ده. د ملګرو ملتونو د نفوس ته ادارې د راپور له مخې د سینو د پټولو لپاره د هغو لکلک تړلو رانیولې د نجونو د باکراتوب تر ازموینې پورې لږ تر لږه 19 موزر عملونه شته چې د بشري حقونو سرغړونه ګڼل کیږي. په دې راپور کې په ځانګړي ډول د ښځو سنتول، په ماشومتوب کې د نجونو ودول، په افراطي ډول تر نجلۍ هلک ته اهمیت ورکول درې خورا دود چاري بلل شوی دي. د راپور لمخي اټکل کیږي چې 6 کال به 4 میلیونه او 1 لک نجونی سنت شي. په یو ورځ تر 300 کلونو 3 زره نجونی په جبري ډول او غالبا په زړو سړو ودی شي. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د شزو د برخي کمشنر شبنم صالحي وایي په افغانستان کې تر پخوا په کم عمر د نجونو ودول کم شوی دي. بسیار
تعداد کم زوج های زیرسن
دا وی په 2019 میلادي کال دوی د کم عمر 2 ودونه ثبت کړی دي. دا هم ډیر شمیر دی او باور لري چې د ډیرو نورو دا ډول ودونو راپور نه دی ورسېدل، ځکه چې کورنۍ نه افشا کوي یا هغه څوک چې جبري واده شوی ل خپل حقونو خبر نه دی او شکایت نه دی کړی. د ملګرو ملتونو د نفوس اداره وایي په یو شمیر هیوادونو کې په افراطي ډول هلک ته پنجلې ترجیح ورکول کیږي، او دا توپیر سبب کیږي چې نجلې له پامه وغورځول شي او په نتیجه کې 140 میلیون نجونې ترې تم شي. افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې ګڼې کورنۍ تر نجلۍ هلک ډیر نازوي، او دغه راز په کم عمر د نجونو ودونه پکې ډیر دي. ډاکټر محبوبه حسن چې کلونه یې په افغانستان او پاکستان کې د ډاکټرۍ په توګه کار کړی او اوس د لندن په یو روغتون کې د یوې څانګې مشر دی وایي
ډېرې کورنیو کې موږ په ټولنه کې هلکانو ته امتیازات ورکول کیږي. په کورنۍ کې دننه نسبت جنکیو ته خوندو ته اکثر ویل کیږي چې تاسو باید ورونو خدمت وکړئ. دا تنه موږ په ټولنه کې نه ده، دا حتی په د نورو پرمختګ په لوري روان دي. هغه هیوادونو کې لکه آسیا هیوادونو کې، هندوستان او پاکستان او بنګلاديش او سریلانکا، دغه ټولو ودونو کې امدا دودونه تقریبا عام دي چې شزوته الکانو په نسبت یا جنکوته د الکانو په نسبت کم حقوق ورکول کیږي او په کم نظر باندې ورته کتل کیږي.
د ملګرو ملتونو د نفوس ته ادارې په باور په ځینو هیوادونو کې چې په خوا دا ډول دود زیات وو اوس په کمیدو دی، خو که فوري اقدامونه شي په دغه هیوادونو کې به د نفوس له ودې سره په راتلونکو لسیزو کې د نجونو ستونزه بیا ډېره شي.
ستاسو له پیغامونو
ویلم کوم چې خبره کومه د زابل ولایت کې چې داخل بو شي پیسې اخلي، او بیا خاص د نورو پوسټ چې پیسې اخلي. هر موټر چې د غویانو له هر موټر چې 5000 او 1000 روپۍ اخلي. والد چې وایي والو دا منیت ته کې کړی، دا منیت څه سره کوم د ته کې کړی د دل روډ پوسټ چې روډ ته خالي نه سره شوی کېدای. آیا دا غلا ده کنه دا غلا؟ هغه کوم د مجاهدین بوښ کې دا چې مونږ شروع شوی د غو انجام چې شي سو ولې دا پاملرنه نور ته کېږي کدا کارونه کېږي؟ دا سخت ډیر پیسې اخلي، دا د چی شي ته محصول ده چی شي ده وسنه.
زمام کاستر نه د مغور د ورسالي وڅېدم سم مول په دا مشکل کې د اصل سره مخکې دولت نو سره وعده کړی یو سړک یو سړک تر سمو په خووی او بلان د برق وعده را سره کړی د مشتي ته برق راوړو تر اوسه پرې نه مو سړک سم کړی دی نه هم برق تر کړی دی. زموږ ډیر مشکلات نه دي، از ما ځل د سرګلوډ مقامات ورته دا زموږ سړک غوړ نه وخره او برق راکې خلک ډیر په مشکل کې. والسلام. زوی فتلا دل در انمن ولایت سماج نیولی دی زمج دا ویزی وحلی دی پا ایران پا کنسلگری که مویزی وحلی دی نو خوبیا دا کرنتین خاصیر بانی چی دا ما دا رو ترسول دی کنسلگری و مرجونه نبی هم مز آغام رو دیوارو لخوال ویزی پا چوارو الولساتی ویزی تر وقت تیری دی نور پیسی در کول کیجی نویزه نو خوال رسی ولی نو یا باید ویزه را که یا باید پیسی را که نو خودی که زمج گناهنه دن نمبر سوزان سر ویدی سال سر پرسیز سس کنسلگری بند اگرل رغا وقت بسیز یا در تر وقتی رسول هم را که نو ساس سخم ویدی دا وقتن دا غده چیز دا زمج آواز پر مسودی نفری سیمانانا سلام
ستاسی پیغام ستاسی نظر
اتنی می بجه شوی اوس هم لند خبرونه د امریکا د دفاع وزارت وای په افغانستان کې د القاعده سیمه ایز شبکې له طالبانو سره خپل اړیکې ساتلې دي د هغې موافقې له مخې چې د فبروري په 9 د طالبانو او امریکا ترمنځ لاسلیک شوه طالبانو منلې وه چې له القاعده سره به اړیکې پرې کوي د سپینې ماڼۍ ویاند رابرت اوبراین وایي که چیرته دا راپورونه تایید شي چې روسیې طالبانو ته انعامونه ورکړي دوی به مسکو ته سخت ځواب ورکړي بلخوا ټاکل شوې چې د امریکا لوړ پوړي استخباراتي چارواکي نن پنجشنبه د همدې راپور د وضاحت په اړه د امریکایي ځواکونو د وژنې لپاره چې طالبانو ته انعامونه ورکول سوي د قانون جوړوونکو یوې غونډې ته معلومات ورکړي د کونړ چارواکي وایي د دغه ولایت هندوانې په ګاونډیو ولایتونو کې سږ کال ښه بازار لري چې له دې امله به بزګران په لسګونه میلیونه افغانۍ ګټه وکړي دوه سویډنیان د مخدره موادو د قاچاق په تور په ایران کې نیول شوي دا خبره پرون تسنیم خبری آژانس وکړه او د بشري حقونو فعالانو او د رسنیو څارونکو د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان څخه وغوښتل چې هغه مسوده تصویب نه کړي چې د بیان د ازادۍ مخه نیسي زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري د کندوز ولسی استازي دغلته له مخابراتي شبکو غواړي چې خپل فعالیت 24 ساعته کړي دوی د شپې لخوا د شبکو بندیدو له سخت ستونزو سره مخ کړي د کندوز ولسی استازي او یو شمیر مدني فعالان وایي که شبکې حاضر نه وي چې د شپې هم فعالیت وکړي نو د ورځې فعالیت دې هم ودروي په دې اړه پام وکړئ د اجمل آریان راپور ته او ورپسې هم 2:19 پروګرامونه بشري حقونه او ژوند په شیبو کې
د کندز ولایتي شورا په دغه ولایت کې ټولو مخابراتي شبکو ته خبرداری ورکوي چې ډیر ژر په نوموړي ولایت کې د شپې له مخې خپل فعالیت بیرته پیل کړي که نو په دغه ولایت کې به د مخابراتي شبکو دفترونه وتړي د کندز د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایبی وایي مخابراتي شبکو ته 3 مهلت ورکړی چې خپل شپنی فعالیت پیل کړي که نو په خبره یې د ورځې لخوا هم ورته د فعالیت کولو اجازه نه ورکول کیږي
تقاضای جدی ما ایست که هر چی عاجل شبکه مخابراتی ولایت کندز 24 ساعته فعال
دی مخابراتی شبکو له چارواکو په جدی توګه غوښتنه کوو چې ډیر ژر په کندز کې خپل شپنی فعالیت پیل کړي او د خلکو غوښتنه ته درناوی وکړي پرته له دې موږ د ټولو مخابراتي شبکو دفترونه تړو او د ورځې لخوا هم ورته د فعالیت اجازه نه ورکوو د کندز ډیری اوسیدونکي د ولایتي شورا له دې پریکړې هرکلی کوي او زیاتوي چې حکومت د مخابراتي شبکو له پیرودونکو 10% مالیه اخلي خو د مخابراتي شبکو خدمتونو وړاندې کولو ته هیڅ پاملرنه نه کوي د دې ولایت 2 اوسیدونکو سمیع الله او میرویس امیری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
څلورو کلونو رئیس په کندوز ولایت کې مخابراتي شرکتونه چې خپل فعالیت د شپې د ماښام د شپږو نه بندوي ان تر سهار څلورو پورې که دغه ستونزه حل نشي یا دوی ورته د حل لار نشي پیدا کوي نو باید بندې کړي نو بیا د ورځې هم ورته اړتیا نشته او موږ ورته ضرورت هم نه لرو
کندوز ولایت کې د مخابراتي شبکو فعالیت له شپې لخوا نه شته یعنی د شپې لخوا نه بیخي قطع کیږي چې دغه موږ ډېر ستونزې سره مخامخ کړي که دوی د شپې لخوا نه نشي کولی چې خپل فعالیت بیرته فعال کړي نو د ورځې خوانه هم دغه بنش چې منګه بیخي بیغمه شو
د کندز یو شمیر مدني فعالان بیا په دې برخه کې د نوموړي ولایت د سیمیزو چارواکو ناسم مدیریت ته د انتقاد ګوته نیسي یو تن مدني فعال عبدالله سایل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کندز کې د نورو ناخوالو ستونزو جګړو تر څنګ د شپې د خوا د مخابراتي شبکو قطع کېده دا تر ټولو کندزیانو ته ستره اندېښنه ده د ولایتي شورا دغه اقدام ستایم او ملاتړ یې کوم زموږ غوښتنه دا ده چې شبکې باید زر تر زرا یاد شپې د خو خلاص شي یاد د ورځې منې د ورځې منګه تیری
هڅه مو کړه چې په دې اړه د کندوز د سیمیزو چارواکو او دغه شان د مخابراتي شبکو د مسؤلینو نظر هم را واخلو خو په دې اړه څوک خبرو کولو ته حاضر نشول له دې وړاندې د کندوز سیمیزو چارواکو ویلي وو چې مخابراتي شبکې د وسلوالو طالبانو د ګواښونو له امله په دغه ولایت کې د شپې لخوا خپل فعالیتونه بندوي د کندوز ولایتي شورا په داسې حال کې په دې ولایت کې د شپې لخوا د مخابراتي شبکو د فعالیتونو د نشتوالي له امله اندېښنه څرګندوي چې دا ستونزه نوی والی نه لري او له څه باندې څلور کلونو راهیسې په دغه ولایت کې د شپې لخوا مخابراتي شبکې خپل فعالیتونه بندوي خو خلک وایي هیله مند دي چې دا ځل دا ستونزه جدي ونیول شي او ورته رسېدنه وشي اجمل آریان ازادي راډیو کندوز
اساسی او بشری حقوق د خبرونه درنو اوریدونکو لایویونه ورسمو به هم د خبرونه ته زه همایون هیوات هر کله کوم دا ونې په د خبرونه کې په فساد غیږو دا چې فساد څه ده پایلې څه دی او څومره د خلک په ژوند اثر لري په دې اړه د خبرونه لامل مسره بحث کوو د خبرونه ملما هم د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون د سارنې ورزونې د څنګ مشر خغلی عبد الواحد سیرته سیرسب تاسو ته په پایل کې خرغلاست وایو
که
د پایل د پښتنې په توګه د مطرح کوچینی فکې دې خلک د فساد په اړه معلومات ولري خو که علمي اړخ په دې اړه غږی کو نو فساد څه توای
په لومړي سر کې تاسو ته ستاسو محترم ادارې ته ټول اوریدونکو ته سلام احترامات وړاندې کوم فساد خو فسادن اخیستل سوی چې دا یو عربي کلمه ده هر هغه څه ته وایي چې هغه یا وخت پې تیر سي او یا د خپل طبیعي حالت نه تغییر ومومي نو دته مونږ فساد وایي سو نو فساد د قرآن عظیم شان د آیاتونو نه او د احادیثو نه د څرګندېږي چې الله ذوالجلال انسانانو ته بشریت ته د هر هغه طبیعت چې هغه له خپل طبیع حالت نه واوړي د انسانانو په ژوند باندې بد تاثیر وکړي هغه لنډه دغه ته فساد ویل کیږي ولې راځو دې ته چې په فساد په افغانستان کې یا په نړیواله کچه باندې څه ته وایي او نړیوال قوانین څنګه انزور ورته لري څنګه کتنه ورته لري طبیعي خبره ده فساد خپل د نفس نه شروع کیږي له کورنۍ نه شروع کیږي له کلی کور نه شروع کیږي همداسې تر دولتونو پورې رسیږي او دا په ټول اړخ د ژوند باندې منفی تاثیر لري نو نن سبا چې موږ او تاسې په دې رابطه باندې غږیږو چې فساد دغه فساد چې نن د ټولو بشریت او د ټول نړۍ د بشر حقونه تر پښو لاندې کړي دي دغه فساد هغه که په هر اړخ کې موږ تاسو وګورو که هغه اقتصادي اړخ وي که هغه تجارتي اړخ وي خو خلاصه د بشر ټول هغه حقونه چې کوم بشر ورته اړ دی دغه فساد کولی سي چې د ټولو بشري حقونو هغه حقوق تر پښو لاندې کړي پس دغلته بیا هغه زموږ خبره صدقې چې هر هغه شی چې د طبیعت نه وګرځېږي خراب سي هغه ته موږ فساد وایي چون دلته د بشري طبیعت دغه دی چې باید دغه ټول خپل حقوقو ته ورسېږي دا چې بهرني عوامل او هغه طبیعتي عوامل د دې معنی کېږي چې باید د ده د حقوقو مخنیوی وسي نو دغلته فساد رامنځته کېږي او فساد مختلفې بېلګې لري مختلف عوامل لري
که موږ د فساد د ډولونو یا هغه د منابعو په اړه غږېږو کوم هغه کارونه دي چې هغه په فساد کې ثابتېدلی شي
البته خوشبختي دلته ده چې مخکې قانون د جزا چې و هغه ډېر مختصر و ولې نن سبا کود جزا چې تدوین سوی دی هغه مریل اجرا دی په ده کې دغه د ژوند ناخوالۍ په افغانستان کې او بیلګې راخیستې دي په دغه کود جزا کې ځای ورکړی دی د ده اصلي عوامل یا بنیادی شیان د فساد څه کوم دی هغه رشوت دی او اختلاس دی غلاوی دی او ناوړه ائتلافونه په برابر دی یو صحیح نظام کې او داسې نور ناخوالۍ دي چې هغه د خپلو حدودو نه تجاوز دته هم مونږ د فساد او بیلګه وایسو. ناوړه استفاده د خپل موقف د خپل وظیفې نه بل دا چې نور داسې څه عواملونه دي چې هغه په کود جزا کې ډیر زیات دي چې مونږ نسو کولی بنان د زیقیت د وخت نه چې مونږ دلته هغه هو به هو ذکر کو دلته. خو مونږ او تاسې نن سبا ټول هغه عوامل په سترګو په دولتي اداراتو کې وینو. بنان دغه عوامل او دغه اسباب دی په دولت کې چې نن سبا زمونږ دولت چې څومره کوښښ کوي تلاشونه کوي چې تر هغو پورې دغه عوامل او یا بنیادی شیان چې په کوم دولت کې خلکو رواج کړي دي هغه له بین یوستل سي. ولې متاسفانه نن په افغانستان کې فساد ریښې غلولی دي. حاکمیت د قانون نسته ده، روابط په ضوابطو باندې قایمه دي، خو بالاخره دغه فساد ریښې اوس ډېرې قوي سولې په دولت کې ځننه ننوتلې. له دې نه سیاسون، له دې نه تنظیمي ډلې ټوپلې، له دې نه مافیا، له دې نه دغه هغه څوک چې اقتصاد په لاس کې دی اقتصاد لري ټول د دغه حالت نه ناوړه استفاده کوي او همدغه دی چې په جامعه باندې بد تاثیر اچولی دی او جامعه نن په یو سرګردانه حالت کې پریښی دی.
سیرت صاحب، کله چې فساد کیږي د نورو حقونه پکې تر پښو لاندې کیږي، د دې لپاره چې د فساد مخنیوی وشي تاسې کومې د حل لارې وړاندیز کوئ؟
حل لارې خو ډېرې زیاتې دي، لکه څنګه چې فساد دغسې ریښې غلولی دي په هر اړخ کې. داسې لنډ دغه ټول را ټول کو، د حل لارې خو اول مخکې چې ما اشاره وکړه موږ مسلمان یو، مسلمان سره تبعیض نه ښایي، مسلمان سره تعصب ورسره ښه نه ښایي، د سمت او د طرف ورسره تعصب ښه نه ښایي، تنظیمي تعصب ورسره نه ښایي. اول خو چیرته چې مسلمان دغه له خپل ځانه لرې کړي چې زه یو مسلمان یم، زه مکلف په د حلال ډوډۍ په کسب باندې مسؤولیم او الله ما ته حلال روزی امر کړی دی، زما دین د حلال روزی امر کړی دی. بیا په دې کې مونږ وضعي قوانین لرو، دغه وضعي قوانین هم د یو انسان له خاطره د یو عاقل له خاطره دا پکار دی چې مونږ باید تابع د خپل وضعي قانون هم واوسیږو، ځکه که چیرته دغه وضعي قانون مونږ رعایت نه کړو نو اخواته زمونږ په دنیا کې مجازات هم معلوم دي. نو بناً دغه وضعي قانون رعایتول پکار دی، ځکه که یو سړی یو جرم د فساد وکړي هلته هغه بندي خونه ته لاړ سي، اول ته هغه بندي سي، دغه ازادي سلب سي، دغه هغه حیثیت، هغه کرامت، هغه عزت په کورنۍ کې جامعه کې ټوله بند سي. یعنی دغه د دنیا ډېره وړو کې مجازات ای، هم د دولت له طرفه هم هغه کورنۍ د اجتماع له طرف نه. ولی مونږ دغسې بیا یو آخرت لرو. بل دا دی چې د دغه وضعي قانون حاکمیت مونږ ته پکار دی، ښه حکومتوالۍ مونږ ته پکار دی چې حکومت باید هر هغه مجرم چې په فساد باندې اخته دی، فساد کوي، هغه باید وپیژني، هغه شناسایی کی، هغه د قانون منګولو ته وسپاري او هیڅ رحم در باندې نه کوي، ځکه چې وضعي قانون هغه سمت، هغه ژبه، هغه تنظیم، هغه هیچ څوک نه پیژني بجز هغه څوک پیژني چې د دې قانون په مخالفت باندې څوک روان سي. نو دغه هغه حل لار اساسي دغه ده چې مونږ صحیح وضعي قانون او شرعي قانون په خپل جامعه کې تطبیق کو، او اول خدا ده چې مونږ خپل خدای ته، خپل رب ته تابع سو او اسلامي قوانین په ځان باندې ومنو، او مونږ مکلف په حلال روزي باندې نه به د چا حق خورو، نه به چا ته حق ورکوو. په هر اړخ کې چې مونږ کار کوو په هغه اړخ کې اسلام مونږ ته خپل دستورات پریښي دي، مونږ ته وضعي قوانینو خپل دستورات پریښي دي. که مونږ په دغه دو قوانینو باندې لاړ سو محترمه، زه دا په یقین در سره ویلی سم چې خلق خوی دی میاستو تی اغی کهی زی دیگه دقی و دیگه ثانیه و دی حتی دیگه سات اغی گڑای تزمین کوم چی چوک لالله نو ویریگی او قانون شرعی او وزی پا زان بان تدبیق گی او دغه مظلوم انسانانو تا دی دوی حق رو رسی، نو دغه فساد جرده او ریخی وچیگی. او امید داده چه ټول مونږ او تاسې لاس یو کو. دغه د فساد نیالګی دل نن ونې ته رسېدلی دی، د غریبو او د مظلومو خلکو په ژوند کې ریښېز غلولی دی، د هر ریخوانه د مظلوم او د بیچاره و خلکو وینې زبیښي. زما امید دا دی چې دغه دولت زمونږ لاس یو کی، د داسې اشخاصو په تشخیص کې او د دوی سپارل قانون ته او بالاخره د قانون حکم د دوی په رابطه باندې صدور، دغه یوازینی زمونږ حل لاره ده. ضوابط په رابطه باندې پرېږدو، کار اهل کار ته وسپارو، او په کار کې مونږ باید زهد او تقوا خپله کړو. انشاء الله العزیز زه امیدوارم چې دغه د فساد جړې به ډېر زر وچی سي، او په دې امید باندې او هغه ورځ انشاءالله نږدې راتلونکې ده.
ډېره مننه سیرت صاحب. درنو اورېدونکو، دا وه د دې اونۍ خپرونه چې وم اورېده. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې بندگی دا واچو شیروا باندې برابر کړل دی. شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالو نه واره شنه خالو نه زن خاله نو کاری بده کوم
رغا اس به تکړه اس به تب په دیوان سپریږي سهار سهار په دیوان منډي وي په ډیرو ځایو کې
چړاون کې فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. د تصویر، عکس او انځور په لیدلو سره کومي خاطرې درې یادېږي؟
د عکسونو البوم تلار شو، نو موږ به د خپل تیر ژوند سره چې موږ په خپل ژوند کې لرو، د خپل دوستانو سره، د ملګرو سره، د کورنۍ سره، هغه ته موړي. عکسونه تیر یادونه او تیر افسانې دي.
په افغانستان کې د کمری او انزور په تاریخ خبري است.
اولین عکس چې د افغانستان پادشاه امیر شېر علي خان هند لار آلتا په یو چوکۍ کې ناستو، د یو هندي عکاس له خوانه هغه عکس واخیستل شو.
د دې سترګو په پردو کې د تصویر دی، کپټولو آینو کې د تصویر دی.
اوله عکس څخه په رسمي توګه څه وخت کار واخیستل شو؟
اولین عکس د شاه امان الله خان په تذکره کې الساق شوی ده. رو رو بیا د کورنۍ، بیا د وزرا، دربار.
استاد مخ تصویر چې آینه کې پاتې و، استاد مخ تصویر چې آینه کې پاتې و،
نن همدا موضوع څېړو. په پیل کې د عکس او عکاسۍ لرغونتوب ته تم کیږو، بیا یې ارزښت څېړو، او په دې باب د خلکو خبرې هم درته وړاندې کوو. زه وږمه جبر خیل یم، او دا خبرونه فرشتي مرسل جوړه کړې ده.
هر تصویر دې سوازاو ما،
تصویر، انځور، عکس او کیمرا غڅدی چې له پیدایښت څخه بیا د ژوند تر پایه خوږې او ترخې خاطرې، ښې او بدې شېبې، خندا او ژړا، خوښي او غم، ماشومتوب، ځواني او زړښت، دا ټول د تاریخ په څیر د ژوند په زرینو پاڼو کې درجوي. ځینې پخواني انځورونه مو ژړوي او یو شمېر بیا خوښي راوبخي. هغو وختونو ته مو بیایي چې زموږ لپاره پکې بېغمي، ډاډ او سکون وو. انځور یا عکس یوازې د یادګار لپاره نه اخیستل کېږي، بلکې د مهمو اسنادو د ترلاسه کولو او د ځینو خبري مسایلو لپاره هم د عکس اخیستل حتمي خبره ده. دا چې په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره د چا عکس واخیستل شو او لومړنی عکاس څوک وو، د کابل پوهنتون د ژورنالیزم د پوهنځي له استاد پوهنیار عبدالقهار جواد څخه مو پوښتلی دي.
اولین عکس چې د افغانستان پادشاه امیر شېر علي خان هند ته لاړ، هلته په یو چوکۍ کې ناست و. د یو هندۍ عکاس لخوا نه هغه عکس واخیستل سو چې اولین عکس د افغانان لخوا نه هماغه پادشاه عکس و چې واخیستل شو په 1893 کال و. اولین عکاس افغان چې و هغه حبیب الله خان خپله شوقي عکاسي شروع کړه، سره له دې چې پادشاه و په ارګ خپله عکاسي صندوق چې و هغه راوړل، بیا خپله شروع او خپل عکس هم په اول ځل د سراج الاخبار په روزنامه کې هغه چاپ کړ. بیا ورپسې محمود طرزي ډېر هړ ځل ورته شو د ترکیانو لخوا نه دا په دارالسلطنه مطبعه کې د انزور او عکس نیول رایج کړي.
استاد جواد زیاته کړه چې عکس اخیستل یو هنري، ذوقي او شوقي کار دی، ځکه خو ډیر کسان غواړي چې خپل اصلي مسلک سره یو ښه عکاس هم اوسي. نوموړی د کمرو او عکسونو د ډولونو پاکله هم وایي.
کمرې ډیر په عادي او ابتدایي شکل درلود، خو ډیر غټ و. بیا چې د شلم پیړۍ شروع شوه، بیا ډیجیټل نه و هغه وخت هم، خو بیا رول فلمونه شروع شوه چې دغه چې و سپین او تور و، ورپسې ډیجیټل ایرا شوه. خو د کمرې پکسل ډیر مهم دی چې څونه هغه کمره په وضاحت او په ښه توګه عکس اخیستلی سي او څونه حافظه پکې سته هغه باندې خبرې دي. هنري عکسونه دي چې د خپل برخو کې ویشل کیږي، چې یادګاري دي، چې دا هنري ارخونه پکې سته، لکه د سالګیری، لکه د مراسم د واده او د نور ځای اس تفریحي عکسونه چې دي خلک نیسي، دا یادګاري یا تفریحي اړخ لري. او د خبري سي دا ډیر مهم عکس هماغه عکس دي چې لاس کاله بعد شل کاله بعد شواهد د ماغه عمل چې تاسو تر سره کړی یا لیدلی یا واقع ثبت هغه تاته وخی او د تاریخي بنا ولري.
د مرکزی سایه د مسول کسانو په وینا رسمي اسناد هغه وخت په پوره توګه د منلو وړ شول چې عکس پکې درج شو. دیاری داري ویان د روینا شو بي وای چې د لومړي ځل لپاره د شاه امان الله خان په وخت کې عکس په تذکره کې بند شو او هغه وخت انزور یا عکس خپل ارزښت زیات کړ.
اولین عکس د شاه امان الله خان په تذکره کې الساق شوی ده. رو رو بیا د کورنۍ، بیا د وزرا، دربار او روستا لحاقینا نور خلق تا هم کم کم شروع شوی ده چه عکسونه په تذکره بند شی. تاسو تذکره یا پاسپورت یا هر سند که ده تاسو عکس موجودیت نلری، تاسو په هر اداره مراجعه کوی یا کارت یا سفر تا یا هر موضوع چه ده، حاق کس چرا قم باید او پیگی چه دا ده تاسو موجودیت ده. مهم او اساسی شیک دا که چه تاسو ام دا فریاسته اما عکس ده، اما فوتو ده چه امدا شیخی چه پرویت ده دی عکس بانده ده تاسو یاسته ده تاسو موجودیت ده که نده.
دلغمان اوسیدون که تورپیکی وایی چه دی انزور اخستلو لپاره با مو خکول جامعه اخستلی سنگار با مو کوا، بیا با مو یو خکول منظره تاکله چه عکس ده مو نور خکولا هم ورزیه تکلی. نوموړی زیاته کړه چې د دې خوخیږي چې خپل عکس قاب کړي، بیا د خوب په خونه کې بند کړي.
خو ورځ تر بلې چې ټکنالوژي پیشرفت کړه او ټولنه پرمختګ په لور روانه ده، نو د عکس اخیستلو لپاره بیلابیل وسایل هم ایجاد شوي دي. نو دا د دې سبب شوی ده چې د عکس اخیستلو دغه دود هم عام شي. منجونې هم عکسونه واخلي، نارینهګان او ځوانان هلکان هم عکسونه واخلي. نو ډېری خلک هڅه کوي چې په بیلابیل طبي منظرو کې یا مثلا ښایسته ښکلو ځایونو کې، بېنظیره ځایونو کې عکسونه واخلي. نو زه شخصا هم عکسونه چې اخلم نو معمولا مې موبایل کې وي، او کزینې مې بیا ډېر خوښ شي نو هغه چاپوم او قبامې بیا مې د خوب خونه کې یا په نورو خونو کې زړوم.
د ټولنیزو شبکو پر تاک سره د کمرې، عکس او عکاسۍ بازار هم ګرم شو. په دې وروستیو کې ډېر خلک په تیره بیا ځوانان هڅه کوي چې په ښکلو ځایونو کې ښایسته عکسونه واخلي، بیا یې په فیسبوک، وایبر، واټساپ او داسې نورو کې کیږدي. دوی د انځور اخیستلو لپاره بیلابیل پرمختللي موبایلونه او ډیجیټل کمرې کاروي. خو د لغمان اوسیدونکی قاري نجیب وایي کله چې ده د لومړي ځل لپاره عکس اخیسته، نو هغه صندوقي کمرې وې چې تور او سپین عکس به یې اخیسته. بیا به کله عکس سم راغلی و کله به دومره خیره وو چې د پیژندلو به نه وو.
په خو خود سه وو چې دغه پیشرفته کیمرې نه ولې او هغه صندوقي کیمرې ولې چې د سی په لړګي به لګیدلې وې نو کله به د چا کې سیسټه نو هغه فنکار به دغه لاس په دې لسون کې د سر راننه سه زما خپل خیادی کې چې کله ماشوم ما او د تذکيره لپاره مې کس ک نو زی چې هر څه مستقیمه ودرون ځان لپاره کله به چې د صندوق ته ورغه او لاس په لسون کې ورک نو ما به د فکر کو چې یا سر یا وچل یا مثال پوز او سترګ رانه راکښه ما به ځان و خوراو نو هغه به چې هغه به ما ته ویل چې یار ته د سیمه په خوا کې غو د سیمه مسقیم وتر کې تاسو زمون کار نشه ټول کار پم دی لستونی پم دی صندوق دی عکس کړه نو بل اخر هغه عکس به بیا وخصل شو ډیر خامیان هم دا ویل چې یو خو باکس خیره راته او بل چې سو نظر به دی عکس په کارو په هغه وخت به در تاکس نه درکوه ځین وخت به داسې هم راتل چې مثال نن به در تاکس واسه به برته پر زده درکړته به چې دونه وخت پس ریشه نو چکل براغل دورز دریو رز ټال ټیل ماټیل کې به چکل براور سي دا هغه هم کله پاک شو واکس کله بنو پاک شو بیا به تر دوباره لسرنه نوې وخت درکو دغه یو نو ستونزې او مشکلات ول چې په خاني د صندوقو کیمرو کې لیدل کېدل
عکس یو لغو شیانو څخه دی چې تیری خاطرې تیر یادونه او تیر افسانې دیار وګړي په زړه او ذهن کې بیا بیا تازه کوي د ورداګو اوسنکي مجید وای چې د پخوانیو عکسونو په لیدلو سره مو کې چیرې په څیره کې مثبت تغییر راغلی وي نو خوشاله کیږو خو که مړاوي شوي یو نو روښانه خبره ده چې خوابدي کیږو هغه انځور ته ځکه ارزښت ورکوي چې وایي تیر ژوند یې ایرېدلو ته نه پرېږدي
کمره خو که اوس موږ په اوس وخت کې فکر ورته وکړو وقن هم چې یو د هغو څیزونو څخه ده یا د هغو حالاتو څخه ده چې موږ ډېر نږدې کوي یو بل ته او عکس هم همدا شان موږ که چیرته عکسونو ته لاړ شو یا هم د عکسونو البوم ته لاړ شو نو موږ به د خپل تیر ژوند سره د هغه تیرو یادونو سره چې موږ په خپل ژوند کې لرو د خپلو دوستانو سره د ملګرو سره د کورنۍ سره هغې ته به وړي تیر هغه خاطرات به موږ ته راژوندي کوي چې ډیری وخت زموږ د ذهن څخه وتلي وي خو د هغه عکس په لیدو هغه بیرته یو نوې بڼه اخلي او موږ ته به ډیر جالب هم ښکارېږي بعضې وخت او ډیر داسې خاطرات هم دي چې د عکسو په لیدلو سره سړی ته هغه درد ورکوي چې په هغه وخت کې چې تا هغه عکس اخیستی وي د هغه عکس په اخیستلو په وخت کې یعنی تا غوښتي وي چې دا درد زه وساتم یو وخت کې چې زه د هغې په لیدو سره وکولای شم هغه تیر ژوند زه خپلو سترګو ته راولم خپل یاد ته یې راولم چې په ما باندې څه تیر شوي دي زه یوه وړوکې خاطره د خپل ژوند تاسو ته غواړم ووایم په هغې وخت کې د ما خپل عکسونه دي چې زه نوی کابل ښار ته راغلی وم او د کابل ښار د اوس بڼې سه یې ډېر تغییر درلودله اوس چې زه هغه عکس ګورم او زما هغه ژوند ګورم او اوس حالت ته او د کابل د اوس جمع جوش د هغې زه وخت سره پرتله کوم وقن هم چې څو کاله وړاندې بیرته هغه شاته وړي او د خپل ژوند هغه کیسې راته یادیږي چې په هغې وخت کې وقن هم ماته به ډېره دردونکې وي چې زه ورسره مخامخ وم خو په ټوله کې زما په اند عکس تیر نړۍ ته بیول دي تیر ژوند ته یو ځل سر ورښکاره کول دي عکسونه تیر یادونه او تیرې افسانې دي
قدرمنو دوستانو په دې هیله چې په افغانستان کې کیمرا، عکس او عکاسي د نړۍ له پرمختللو هیوادونو سره سیالي وشي کړي ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسو تر بیا ښه چاري
شغل بوخ کے ملا تم ندی لاخوں قتل تسم ندی تم شغل بوخ کے ملا تم ندی لاخوں قتل تسم ندی لاخوں قتل تسم ندی Thank you. کدی خدای بولم توبه میدا کدی خدای بولم توبه میدا کدی خدای بولم توبه میدا زین قصه ستا دا بنیا دم ندی لاخم قتل در تسم دی لاخم قتل در تسم دی چما نیک مسکا کوی چما و نیک مسکا کوی کوی چما و نیک مسکا کوی زبلے ونے